سلام ستړي مشه تاسو زموږ غږ لا زده رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو لا ایران د اخراجیدونکو کډوالو لاسنیوي ته د سیمې امو خلکو هم وردنګلی او تر خپلې وسې ورسره مرستې کړې دي. فرانس پرس خبري اژانس لیکي د مرستې چې خوراکي او نور اړین مواد پکې دي تر ډیره د هغو افغانانو لخوا برابر شوي چې په اروپایي هیوادونو او امریکا کې ژوند کوي. د روان میلادي کال له پیل راهیسې 1.6 میلیونه افغانان له ایران راغلي چې یو شمېر یې په خپله خوښه او ګڼ شمېر نور یې په زور راایستل شوي دي. نړیوالې موسسې هم د راستنو شویو کډوالو لاسنیوی کوي، خو دا بنسټونه په لویه کچه د بودیجې له کمښت سره مخامخ دي. د هند کورنیو چارو وزیر امیت شاه وایي هغه درې ترهګري وژلي دي چې په 13 اپریل میاشت کې په جمو کشمیر کې پر سیلانیانو برید کړی و. هغه برید کې شپږ ویشتنه وژل شول چې وروسته یې د هند او پاکستان ترمنځ څلور ورځنۍ پوځي شخړې ته زمینه برابره کړه. هغه مهال هندي چارواکو بریدګر پاکستانی اتبا بللی و چې په وینا یې د اسلام آباد په ملاتړ یې د کشمیر پهلګام سیمه کې دا خونړی برید ترسره کړی و. پاکستانی اسلام پالو ډلو په دغې برید کې لاس لرل رد کړی و. د غزې د روغتیا وزارت وایي پر دغې تړانګې د اسرایلو د بریدونو له امله تر اوسه 3,500 فلسطینیان وژل شوي دي. د ایشوټ پریس خبري اژانس راپور له مخې دغه وزارت دغه شمېرې نن سه شنبې اعلان کړي، خو دوی نه دي ویلي چې څه شمېره پوځیان او څومره ملکیان په دغه شمېر کې شامل دي. خبر کې راغلي چې د وژل شوو شاوخوا سم نیمایي ښځې او ماشومان دي. خپلواکو سرچینو هم دغه ارقام تایید کړي نه دي. او د نیویارک په من هاتن سیمه کې د ډزو له کبله د یو پولیس په ګډون څلور تنه وژل شوي دي. پیښه پرون د نړۍ د پانګونې د یو لوی شرکت په ودانۍ کې رامنځته شوی. ویل کېږي چې بریدګر د یو بل تن تر ټپي کېدو وروسته ځان هم وژلی دی. حمله کوونکی 28 کلن شبن تامارو یا چوی دی چې د لاس ویګاس اوسیدونکی و. برید کوونکی د رواني ناروغۍ او شالید لري، خو میرمنه یې وایي چې د برید انګیزه لا معلومه نه ده. خبرونه مو واوریدل له وړاندې سره دا مطالبه واوریدل شي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی لکه چې په افغانستان کې کور په کور د پولیو واکسینو پر کمپاین بندیز لګول شوی، ډېر ماشومان له دغې واکسینې محروم شوي. کورنۍ هم ورته خبره کوي.
کور کې داسې څوک نه و چې هغه بي ولای وای او واکسین کړی وای، نو هغه پاتې شولو.
وړاندې د کورنۍ او اندېښنې به در سره شریک کړو. له دې سربېره په افغانستان کې په روسیو کې په ژورنالستانو بندیزونه ډېر دي. د شریعت څه دی؟
هر څوک چې د دوی صفت نه کوي، د دوی په روایت کې هغه باید ونیول شي، هغه باید شکنجه شي.
وړاندې د خبرې لانو اندېښنې او ستونزې هم در سره شریک وو. وربشو د ترافیکی پیخو د زیاتوالي پر علتونو به هم سره راپور واوري، خو د یو شاهد د سترګو لیدلې حال هم در سره شریکو.
موټر د بل موټر سره پر کبد کو او د سړک خرابوالي لامل دی هغه د کنټرول وتل او د سړک څخه لاس مترال لري. وو نفر مشومان چې یو ځای ناس کو هغه موټر په غي کې خطلې دی.
چې د پیښه په کوم ولایت کې رامنځته شوې ده، ولې پروسیو کې په ترافیکي پیښو کې زیاتوالی راغلی، جزئیات به درته په راپور کې ولرو. له دې سربېره نور مطالب مشته التیا بخواړه.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه. زه فرید سیالم او په تخنیکي چارو کې را سره محمود سیا منصوري دي. د افغانستان د خبرالانو مرکز وایي طالبانو په وروستۍ دریو اونیو کې په افغانستان کې لږ تر لږه و خبرالانو او رسنیز فعالان نیولې دي. دغه مرکز له لوري په یو خبرپاڼه کې د خبرالانو د نیونې پر دې تازه لړۍ اندېښنه ښودل شوې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي دي چې د خبرالانو او رسنیزو فعالانو اساسي حقونه او ازادیو ته درناوی وکړي. په همدې حال کې په طبیق کې د افغان خبرالانو فدراسیون د خبرالانو نیول غندلی او د دوی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. یو شمېر افغان خبرالانو وایي پر افغانستان طالبانو له واکمنۍ وروسته په دې هېواد کې د خبرالۍ کار زندان او شکنجه سره او همدارنګه ورته نورو ګواښونو سره مخامخ کېدل دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو او خبريالانو د محدودیتونو په دوام تازه د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي په ورستۍ ودري ونیو کې په کابل او یو بل ولایت کې د طالبانو استخباراتو او د دوی د امر بالمعروف او نهن المنکر محتسبینو لږ تر لږه و خبريالان او رسنۍ فعالان نیولي. دغه مرکز لوري په یو خبر پانه کې د خبريالانو د نیونې پر دې تازه لړۍ اندېښنه خودل شوی او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې د خبريالانو او رسنۍ فعالان
په بخښنه سره چې په دې راپور کې تیروتنه شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې افغانستان کې کور په کور د پولیو واکسین پر کمپاین بندیز ماشومان په ځانګړي ډول نوي زیږیدلي ماشومان له دغې واکسینه محروم کړي دي. د دې سازمان د ماشومانو د ګزند د بیرنی کمیټې له قوله په یو بیان کې چې پرون خبر کړی راغلی په افغانستان کې محل په محل د واکسینو تطبیق کولای شي د پولیو ویروس بیا راپورته کېدو ته زمینه برابره کړي. تفصیل اکرام الله اکرام ناورو
د پروان ولایت د یوې لری پرتی سیمې اوسیدونکو عبدالمصویر وایي ماشومان روغتیایی مرکز نه دلري والی لامل د پولیو له واکسینه پاتې شوی. نو موږ آزادی رادیو ته وویل
چې
خپله واکسینه شوه د وایدا چې په کور کې نوم وړو کې زوی می له واکسین پاتې شو مېرمن مینه شول کوله هغه تر روغتیایی مرکز یو سی دا زموږ سونه ده دا خدای چې واکسین بیرته کور په کور پایل شي په دې سره هیڅ ماشوم له واکسین کول نه پاتې کیږي. زموږ په کلی کې د واکسین په هر کمپاین کې ډیر ماشومان له واکسین پاتې کیږي ځکه په کورونو کې څو نیوي چې د روغتیایی مرکز ته ویسی او واکسین یې کړی. د خوست ولایت یو اوسیدونکو چې نغواړي پر راپور کې نوم خپور شي لورته ستونزې شکایت کوي. دا هم ټینګار کوي چې واکسین دی بیرته کور په کور شي.
یو ځلې پاز مونږه ماشوم له واکسین څخه پاتې شوی او ورته مونږ ټول ډېر اندېښمن وو تر څو هغه واکسین نشولو ځکه کور کې داسې څوک نه و چې هغه بي ولای وي او واکسین کړی وي نو هغه پاتې شولو. هله مدا چې وي واکسین ترانته اجازه ورکړي تر څو کور په کور وګرځي او ماشومان په سنۍ سره واکسین کړي.
یو شمیر واکسیناتوران هم ماشومان لپاره کور په کور واکسین ګټور بولی. یو واکسیناتور چې نه غختل پر اپور کې نوم خپور شي مکتوویل
ما کمپاین های خانه به خانه که بود خیلی بهتر بود.
یوی کور په کور کمپاین نادر خو ځکه چې موږ د ماشومان له کورنۍ سره مستقیم اړیکه کې وو. اوس موږ له کورنۍ ویل کو چې خپل ماشومان باید مرکز سره ولې خو ډیره کورنۍ نشي کولای خپل ماشومان راولي په دې دلیل چې یا یې لویان په کور کې نه یا یې لاس بند وي. خو کوم هر کور ته ورشو کولای شو چې هر ماشوم واکسین کړو
هر دفعه در پیش خانش واکسین وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت 13 د جولای 6 د افغانستان په 19 ولایتونو کې د پولیو واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل کړو. د دې وزارت وایي شرافت زمان په یو ویډیو بیان کې ویلي وو چې په دې کمپاین کې به په یو سلوات یا ولسوالیو کې له 15 کلونو څخه کم عمره 1.3 میلیونه ماشومان واکسین شي. د طالبانو حکومت تیر کال په افغانستان کې د کور په کور پولیو واکسین په کمپاین بندیز ولګاوه. د دې پر ځای په کلیو جماعتونو او روغتیایي مرکزونو کې دا کمپاین پیل کړو. خو د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې کور په کور د واکسین پر کمپاین بندیز ماشومان په ځانګړي ډول نوي زیږیدلي هغوی له واکسین څخه د محرومیت له جدي خطر سره مخ کوي. WHO پرون د جولای په 28 په خپل ویبپاڼه د دې سازمان د ماشومانو د ګوزن د بیړنۍ کمیټې له قوله په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې محل په محل د واکسین تطبیق کولای شي د پولیو وایرس بیا راپورته کېدو ته زمینه برابره کړي. په بیان کې ویل شوي چې د دغه اندېښنو او احتمالي خطرونو په اړه د کمیټې په 2020 ناسته کې بحثونه شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د هم ویلي چې په وروستیو کې له پاکستانه د افغان کډوالو پراخ استنیدنې د پولیو د لیکت خطر زیات کړي. مخکې له دې د روغتیا نړیوال سازمان د ماشومانو د ګوزن بیړنۍ کمیټې په خپل یو سلويخته مناسبه کې ویلي وو چې په 2024 کې په افغانستان کې مثبتې پیښې 4 او په پاکستان کې 12 چنده زیاتې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ پر روان 2025 کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوې د بادغیس په بالامرغاب او بلې په هلمند ولایت کې ده. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې وازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس پکې په بشپړ ډول لمنځه نه دی تللې. روغتیا پوهان وایي پولیو یو خطرناک وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان کډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
تاسیز موږ غږ لازده رادیو ناوری وسم مرزو په دې سره پور وری چې د افغانستان د خبرلانو مرکز وای طالبانو په وروستیو دریونیو کې په افغانستان کې لکتر لګو خبرلانو او رسنیز فعالان نیولې دي. د دغه مرکز لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې د خبرلانو د نیولې پر دې تازه لړۍ اندېښنه ښودل شوې او د طالبان له حکومت غوښتنه شوې چې د خبرلانو او رسنیز فعالانو اساسي حقونه او ازادیو ته درناوی وکړي. په همدې حال کې په تایید کې د افغان خبرلانو فدراسیون د خبرلانو نیول غندلې او د دوی د سمدستی خوشو کېدو غوښتنه کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو او خبريالانو د محدودیتونو په دوام تازه د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي په ورسته ودري ونیو کې په کابل او یو بل ولایت کې د طالبانو استخباراتو او د دوی د امر بالمعروف او نهن المنکر محتسبینو لکتر لګو خبريالان او رسنیز فعالان نیولي. د دغه مرکز لوري په یو خبر پاڼه کې د خبريالانو د نیونې پر دې تازه لړۍ اندېښنه ښودل شوې او د طالبانو له حکومت غوښتي چې د خبريالانو او رسنیزو فعالانو اساسي حقونه او ازادیو ته درناوی وکړي او نیول شوې خبريالان له کوم قید او شرط پرته بیرته خوشي کړي. که څوم په خبر پاڼه کې د امنیتي اندېښنو له امله د نیول شوې او خبريالانو په ډله کې د 15 کسانو هویت نه دی په ډاګه شوی، خو په کې راغلي چې د جولای په 22مه او 23مه یو خبريال او دوه رسنیز فعالان د جنو لپاره د روزنیزو ورکشاپونو جوړولو او یو بل خبريال د بهرنیو رسنیو سره د تخنیکی مرستې په تور نیول شوی او د طالبانو استخباراتو ریاست ته لیږدول شوی. د خبريالانو مرکز ویلي لدی وړاندې بیا د جولای په 14مه د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف کارکونکو په کابل کې د پکسل په نوم په یو رسنیز مرکز حمله کړي، د دې شرکت مشر او مرستیالي نیول او د دفتر وسایل ضبط کړي. کاڅوم د دریسی په نوم یو ټولنیز رسنۍ چې د طالبانو امر بالمعروف وزارت ته نږدې بلل کیږي په خپل اکسپانه د جولای په 26مه د پکسل شرکت د مسؤلینو یو ویډیو اعتراف پور کړی چې پکې ویل شوی دغه دواړه کسان د سیریالونو د ژباړې او دوبلې لاري د لویدیز کلتور د ترویج او مغرضو بهرنیو رسنیو سره د همکاري په تور نیول شوی دی، خو د افغانستان د خبريالانو مرکز دغه اعترافونه جبري بللي او یادې نیونې د نړیوالو اصولو خلاف عمل بللي. د افغانستان د خبريالانو مرکز دا هم ویلي چې د جولای په 26مه د افغانستان په یو ولایت کې چنومې نه دی خودل شوی، یو سیمه ایز خبريال د استخباراتو لوري نیول شوی، خو له دوه ورځو تیرولو وروسته په ضمانت خوشي او ژمنه ترې اخیستل شوی چې د واکمن ادارې سخت رسنیز شرایط باید مراعات کړي. یاد مرکز ویلي د غنیونې د بیان ازادۍ او د خبريالانو مسؤلیت تجدید غواخ دي او اوس مهال لک تر لګه 15 خبريالان او رسنیز کارکونکو د طالبانو په بنخونو کې دي. یو شمیر افغان خبريالان وای پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د خبريالۍ کار له زندان او شکنجې سره لوبي او لګواخونو سره مخ کېدل دي. په پلازمینه کابل کې یو خبريال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
د یو خبريال په توګه زه ډېر سخت اندېښمنم. هر څوک چې د دوی صفت نه کوي، د دوی په روایت کې هغه باید ونیول شي، هغه باید شکنجه شي. په دې شکل زه فکر کوم له افغانستانه د بیان ازادي، د خبريالانو د کار تقریبا هغه مخکې نه هم چندان وضعیت ښه نه و، خو که دغسې لړۍ دوام کوي بیخي د بیان ازادي په بشپړه توګه د له منځه تلو ګواښ سره مخ دی.
یو بل افغان خبريال چې په لوګر کې وی سیمه ایز رسنۍ سره دندل دی او دا هم نه غواړي نومي په راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل: د طالبانو د سختو قوانینو لامل ان په ډیرو عادي موضوعاتو هم خبر نشي جوړولای.
ټول هدف دا دی چې د رسنۍ له طریقې د خلکو واټ خاموش کړي او تدریجي ډول دا کوم ډیر کمزوري رسنۍ فعالیت اوس په افغانستان کې دی په تدریجي ډول له منځه یوسي. موږ خبريالان په ډېر سختو شرایطو کې له افغانستانه بیا هم خپل تعهد ساتلی.
په همدې حال کې په جلا وطنۍ کې د افغان خبريالانو فدراسیون هم د یادو خبريالانو نیول غندلي او د دوی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړي. دغه فدراسیون په یو اعلامیه کې چې نن د جولای 18مه خبره کړي، د رسنیو ملاتړو بنسټونو غوښتي چې د افغان خبريالانو د خلاصون لپاره هڅې وکړي او پر طالبانو د فشار له لارې د خبريالانو د خوندیتوب هڅې وکړي. د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې پر رسنیو او خبريالانو فشارونه او محدودیتونه زیات شوي چې لامل یې یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه په ټپه درول او د غراز ډیر شمېر خبريالانو او رسنیز فعالان له دې هیواد وتلو ته اړ شوي. که څومره طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او رسنیو فعالیت تجمن دي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا وطن بیا و د مې د دریمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت مناسبت په اعلامیه کې ویلي و چې په دې هیواد کې د طالبانو لخوا د بیان پر ازادۍ محدودیتونه د اندېښنې وړ دي او خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ګواښ نیونی او بد چلند سره مخ کړي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لو وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږه ازادۍ رادیو نوري یو تازه څرنه خي چې د زرغون چاپیریال پرختیا خي مسخه له هغه موزر او اثرات خوندې او ساتي چې د هریدو یا یاد فراموشي د ناروغي او عوامل بلل کیږي. د ناروغي پنړې کې د مړینو ووم لوی عامل بلل کیږي. په دې اړه نور چوسيات د احمد تکل په دې راپور کې ورو
د ساينسي راپورونو په نوم خبرونه د هغې څېړنې جزئیات خبره کړي دي چې وایي د زرغون چاپیریال پراختیا ښایي د انسان مغزه له هغو مضرو اثراتو خوندي وساتي چې د هیرېدو او د عقل د زوال په څیر د ناروغیو عوامل بلل کیږي. په څېړنه کې د یاد فراموشۍ او ناولي چاپیریال د ارتباط په اړه ویل شوي. هغه څه چې لیونتوب یا د عقل زوال بلل کیږي د حافظې د ورکېدو، په فکر کولو کې د ستونزو او د مسایلو په حل کې د ناتوانۍ په څیر د هغو اعراضو مجموعه ده چې نتیجه یې د پیژندنې یا شناخت کمزوري ده. ای ډي یا د الزایمر اړوندې ناروغۍ د هیرېدلو هغه بڼې دي چې په نړۍ کې د مړینو اووم لوی عامل بلل کیږي. اوسمهال د نړۍ په کچه شاوخوا 55 میلیون انسانان په دې ناروغۍ اخته دي او اټکل کیږي چې تر 2030 کال پورې د دوی شمیر 9.5 میلیونه او تر 2050 کال 109.5 میلیون کسانو ته ورسیږي. څېړونکي باور لري چې د هوا ناولي کوونکي عناصر په مغزو کې د اکسایدي فشارونو او د عصبي رشتو د التهاب سبب کیږي چې نتیجه یې د میتابولیزم بې نظمي، د زړه د شریانونو د وضعیت خرابي او د حافظې زوال وي. د امریکایي څېړونکو یوې پراخې مطالعې ښودلې ده چې لښنه چاپیریال سره نږدې ژوند د حافظې په زوال او لیونتوب پورې د تړلو ناروغۍ ګواښ راکموي. د دې څېړونکو په باور له طبیعي او زرغون چاپیریال سره د غونډیتوب په نتیجه کې استرس او رواني فشارونه د فزیکی فعالیتونو په مرسته کمیږي او د چاپیریال د ککړتیا له کبله د ناوړه اغیزو مخنیول کیږي. د دې څېړنې هدف دا دی چې د چاپیریال د ناولي کوونکو عناصرو او د عقل په زوال پورې د تړلو ناروغیو ترمنځ ارتباط وموندل شي او د چاپیریال د لا زرغونولو پر امکاناتو غور وشي. د دې څېړنې اړوند معلومات د 2010 او 2011 کلونو ترمنځ له 122 هیوادونو څخه راټول شوي وو. څېړنه اټکل کوي چې د حافظې د لاسټللو د اړوندو ناروغیو لکابله د مړینو تر ټولو لوړ شمیره په جاپان کې او ورپسې په ایټالیا کې و، خو تر ټولو ټیټه کچه په قطر او متحده عربی اماراتو کې و.
ل خبرونو ور اخوا
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي ادا کوي چې په دې وروستیو کې ترافیکي پیښې زیات شوې. دوی لاملونه د سړکونو خرابوالی، د چلوونکو بې احتیاطي او ترافیکي مقرراتو ته نه پاملرنه کوي. د شایع رښتیا د پیښې زیات شوې کنه د طالبانو حکومت د ترافیکو عمومي ریاست په دې اړه ازادي ریډیو سره د وروستیو پیښو شمېرې شریکې کړې نه دي، خو بیلابیلو کورنیو رسنیو په تیره یوه اونۍ کې لږ تر لږه تر لسو زیاتو ترافیکي پیښو راپورونه ورکړي چې د دوی په خبره لسګونه کسانو ته پکې مرګ شوبله اوښتې وه. نور تفصیل له فیروزي عزیزي په دې راپور کې اورو.
نن وه د بلسم سیم
د خوست ولایت د نادر شاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي رؤف شاه دی چې وایي شاو خوش پاک ورځې مخکې د جولای په 23مه د دوی په سیمه کې یوې ترافیکي پیښې یو ولس کلان ځوان مړ او شپږ ماشومان پکې ټپیان شول. د ازادي راډیو ته وړاندې زیاته کړه
د پیښې درې مازدیګر او مخام په منځ کې رامنځته شوه چې یو موټر د بل موټر سره په رقابت کې و او د سړک خرابوالی له امله دی هغه د کنټرول وتلی و. د سړک څخه لس متره لرې اووه نفر ماشومان چې یو ځای ناست و هغه د دوی د ناستې ځای و، هغه موټر په هغې کې ختلی دی. هغه ماشومانو کې اووه نفره کې یو ځوان چې ولس کلن و د بلسم سیم شاګرد و، هغې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. په یو شپږ نفر چې زخمیان دي هغه شپږ کې یو د صحت نازک خودل شوی دی.
د ختیځ ولایت ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکو کرامات هم وایي چې شپږ ورځې مخکې یې د خلاص وایي چې یو 25 کلن ځوان دی د موټر ټکر له امله سخت ټپي شوی دی. د ازادي رادیو ته وویل
بازه مخکی پادشاه او پیګنار چلاړ مخې ته ټریلر راغله وځه دی ولا چې اوس وخت کې خراب ونده کیدی مشفخانی نه راوړې کلی کیدی او بدغه سر وختي او دغه دې دغه شوې دی او مقصد دې زه توانیم شو کورولې والا بس ملامت او روزه کیم کس نه خځه او پیګنار کیم نه خته او بس به کنه لیک نه خلک وړو زمونږ دا وخت نه دا چې به داس کارو کې دولت چې تم ترافیکی وصولی هغه به چې دا ټول ورانو مانی باندې و مانی.
د هلمند ولایت اوسیدونکي او د یو ښوونځي مسول قدیر پاسون بیا وایي چې په دغه ولایت کې هم په پراخه کچه د ترافیکي اصولو د سرغړونو له امله هر ورځ په بیلابیلو سیمو کې ترافیکي پیښې کیږي او په دې وروستیو کې دغو پیښو د شیر احمد په نوم د یو لس کلن زده کوونکي ژوند واخیست.
د سړک له یوې غاړې څخه بلې غاړې ته اوښتی په موټر یې وهلی و بیا تقریبا درې ساعته پورې ژوندی و بیا هغه و چې وفات شوی و. شیر احمد
پاتون زیاتوی هلمند کې ډیرای ترافیکی پیښې د موټر سایکلونو د چلوونکو لخوا رامنځته کیږي. د افغانان د طالبانو له حکومته په دې برخه کې د جدي پام غوښتونکي دي او ټینګار کوي چې د وسایطو چلوونکي باید تر جدي څار لاندې ونیسي. که څه هم د طالبانو حکومت د ترافیکو پولیسو عمومي مشر مولوي خیال محمد غاور په راپور کې د مرکزویو کسانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه او د غشان په دې وروستیو کې د ثبت شویو ترافیکي پیښو د رسمي شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ګڼو کورنیو رسنیو او عامو خلکو بیا پر خواله رسنیو تیرونی کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر لسو د زیاتو ترافیکي پیښو راپورونه ورکړي دي چې د دې راپورونو پر بنسټ لسګونه کسان پکې مړه شوي او ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس یوازې دوشنبه د جولای په 28مه د تر ټولو تازه د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ او د پروان په سالنګ ولسوالۍ کې د دوو مرګونو ترافیکي پیښو راپورونه ورکړي دي. د دې راپورونو له مخې په غزنی کې د دوشنبه د ورځې په دې پیښه کې شپږ کسان مړه شوي او دیرس نور ټپیان شوي دي او پروان کې بیا پنځه کسان مړه کړي او څلور نور ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو ریاست د 1403 لمریز کال په جدي میاشت کې ویلي و چې د کال له پای له تر اوسه پورې نږدې 2000 کسان د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي او 2000 نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده لاملونه د سړکونو خرابوالی، د موټرو او نورو وسایطو چلوونکو له لوري د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول، له هغه زیات سرعت او بې احتیاطۍ ښودل شوي دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت د چټک سرعت له امله د ترافیکو پیښو د کنټرول په هدف د تیر لمریز کال په دلوه میاشت کې مسافروړونکي موټرې باید په یو ساعت کې یوازې 115 کیلومتره واټن ووهي او اجازه نه لري چې تر دې زیات چټک ولاړ سي. د وزارت دا هم ویلي و چې د دې کار د څارنې لپاره دوی په مسافروړونکو موټرو کې د جی پي ایس د څار آلې هم نصب کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
کندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر رسول
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه له ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو زموږه غلازادای راډیو نوري. یو شمیر افغان ځوانان په ځنګړي توګه مسلکي کارګران وایي سره لدې چې په هیواد دننه او بهر د کلونو مسلکي کارونو تجربه لري، خو دا کوي چې له افغانستانه بهر د کارګرانو د لیږد بهیر کې شفافیت نشته چې په قانوني لارو د دولت لارې د کار لپاره بهرنیو هیوادونو ته واستول شي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه او شکایتونه مطرح کړي چې افغانستان کې د بیکارۍ کچه اوج ته رسېدلې او که ورته کاري فرصتونه برابر نشي د ژوند کړونه به پرله وظیفه او د خپل کورنۍ او د سرپرستۍ له مسولیت به ونه شي وتلی. په دې اړه ورزو نور تفصیل د فیروزی عزیزی په راپور کې ورو خو یادونه کوم که چیرته مو خبرونه نه وي اوریدلې کولای شئ لاړ شئ د ازادي راډیو پر وې پاڼه باندې، هلته زموږ اپلیکیشن پیدا کړئ او خبرونه له سره واورئ. اوس هم ورزو د فیروزی عزیزی راپور ورو چې د کارګرانو په اړه ده.
تړای ټول ورځ چې وکی دومره ځوانانو مزونونه مړ کړل، ټول اوس ماته راغاړي دي، اوس مجبوري اوس زه چې وکم.
د خوست ولایت اوسیدونکو او څلوېح کلن افغان مسلکي کارګر دی چې وایي د طالبانو له بیا وکمنې دوه مخکې په متحده عربي اماراتو کې د نجارۍ په برخه کې کلونه کار کړی، خو په خبره یې په تیرو څلورو کلونو کې د ویزې د نه ترلاسه کولو له امله افغانستان کې پاتې او اوس د خپلې کورنۍ نفقې ګټلو ته حیران دی. د چینو غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې ولس کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده او په هیواد دننه کار موندلی نسی او له هیواد بهر د دب خبره بهر ته د مسلکي کارګرانو د لیک بهیر کې د شفافیت د نشتون له امله په تک توانېدلی نسی.
دوبۍ کې هم زه دوبۍ کې دوه درې کاله مې هلته دغه کار کړی دی، تختې تکلیفونه او بېخي داسې حالات و چې هره ورځ په دې کوشش کوم چې په $1,000 د په $8,000 د خوست خو دغه کسان چې لیږي دا ټول په واسطه دا خو هېڅ امکان نه لري چې مسلکي کارګر ولیږي. دا خو هغه کسان لیږي چې د دې خپلوان دي، د اسلامي دولت نه دا غوښتنه لرو چې هغه کارګر هغه مسلکي کسان تاسو ولیږئ چې هغه خاورې سره بلد شوي دي، هغه کارونه کولی شي. چې ته ورشي اول درته وایي چې کوم ځای کې د کار کړو، د چا سره د کار کړو، تا داسې کړیو داسې دي کړیو، خو ټوله ورځ په کار پسې ګرځو، کار چیرته پیدا کیږي؟ کار دلته شته؟ څوک دا وایي چې کار شته؟ دومره ځوانانو مزونونه مړ کړل.
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی چې دای او ګڼ ملګري په بیلابیلو برخو کې په مسلکي کارګرۍ بلد دي هم ورته اندیښنه او ادعا مطرح کوي. د همچین غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې په شخصي ډول د بهرنیو په ځانګړې توګه عربي او خلیجي هیوادونو ته د ویزو د ترلاسه کولو واسنه لري او په هیواد دننه ورته د دې په ګډون زرګونو خلکو ته د کار زمينه نه ده برابره.
فکر نه کوم چې دا پروسه دي شفافوي کسان لاړ شي چې هغه دي د نظام سره رشتہ داری ولري یا خپلوان یا ملګری داسې کسان کولی شي. فکر نه کوم چې هم کسان په دې هغه کې برنامو کې لاړ شي نورو هیوادونو ته د مزدورۍ لپاره. په افغانستان کې کال وضعیت اقتصادي وضعیت په خرابېدو ده، یعنی بیکاری زیاته شوې ده، خلکو هر ډول کاروبار په ټپه ولاړ ده. دغه هیوادونه د دې لپاره دوی ته مهمه او لازمي دغه ده چې دوی باید د حیات له لارې ښه کسان چې هغه ډېره زیاته اړتیا لري دوی ولیږي نورو هیوادونو ته.
د ځوانان او مسلکي کارګران د غراز ادا کوي چې د طالبانو حکومت بیلابیلو ادارو له خوا ورسره تبعیضي چلند کیږي او ورته ویل کیږي چې د دوی په لیکو کې مخکې په جهاد یا جګړو کې برخه نه وي اخیستي د بهیر کې د شاملولو وړ نه دي. دوی د طالبانو له حکومت په هیواد دننه او بهر ورته د کاري فرصتونو برابرولو غوښتنه کوي، هغه څه چې د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه امکا ځینې مسولین هم پرې ټینګار کوي. دغه اتحادیه بهر ته د افغان کارګرانو د لیک په بهیر کې د شفافیت د نشتون د تایید ترڅنګ د طالبانو حکومت له لوري د دوی لپاره د منظم، واضح او هر اړخیز طرز العمل غوښتنه کوي. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه د رهبرۍ یو غړي او مسول چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت ورسره په تیرو څلورو کلونو کې د افغان کارګرانو اړوند هیڅ ډول طرز العمل نه دی شریک کړی او نه هم د دوی د غوښتنو او پوښتنو اورېدو ته ورسره همغږي کوي.
متاسفانه چې موږ تر اوسه په دې نوي قادر شوي چې د نوي دولت سره مجلسونه کړي دي او په دې قادر شوی نه یو چې تر څو یو طرز العمل هغه ورته جوړ شي. اوس هغه طرز العمل موږ سره شریک هم نه دی چې په کوم قسم طرز العمل یې جوړ کړی دی چې په هغه انتقال کې زموږ سره کوم طرز العمل نه دی شریک شوی. او د هر هیواد د هغه دیکتاتور سره کوم چې پنی او مسلکي کارګر دي چې د یو طرز العمل او میتود په اساس ولیږل شي تر څو هلته هم د هغوی د حق پوښتنه وشي. په تاسف سره باید ووایم چې تر اوسه کوم جدي کار دې دپاره نه دی شوی. تر اوسه پورې د چا مشورې او کوم اغله
که څه هم د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت بیان سمیع الله ابراهیمی د دغو ادعاو او شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت تازه ویلي چې بهر ته یې له قانوني لارې د افغان کارګرانو د لیک بهیر پیل او 2000 افغان کارګران به دوشنبه د جولای په 28مه قطر ته واستوي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د غراس پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر په یو خبر پاڼه کې د یک شمې په ورځ ویلي چې قطر سره د سوي هوکړې لمخې یاد هیواد ته په لومړي پړاو کې د برېښنا انجینرۍ، د برېښنایي موټرو، د مستریتوب، شیدول ویشلو، د اشپزۍ او هوټل کې د لارښوونې او پاکارۍ په برخه کې کاریګر لیکي. د خبر پاڼې لمخې نوم لیکنه به د هیواد په بیلابیلو زونونو او ولایتونو کې د ځانګړو او ادرسونو له لارې د روانې زمري میاشتې په ومه نیټه پیل سي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یوه بله خبر پاڼه کې زیاته کړې چې د یاد وزارت له سرپرست عبدالمنان عمری سره په لیدنه کې په کابل کې د ایران سفارت سرپرست علی رضا بیکتلی هم ویلي چې تهران هم له کابل سره د کاري ځواک تبادلې ته لیواله دی، څو ماهر افغان کارګرانو ته د ایران په بازار او ماهرو ایراني کارګرانو ته د افغانستان په بازار کې د کار زمینه برابره سي. د یادونه ده چې له دې مخکې د کار نړیوال سازمان ILO په ګډون د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په افغانستان کې دننه ګڼو خلکو د بیکارۍ د لوړې کچې راپورونه ورکړي.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مکبل کی کرم نو ګلری سکون کو زه برښنا غواړی وزله به هم تاسو ټول ته شرح واس ما ته ول سم ټول کی جوړه پیا مزمن ول سم لوستا اله د چې تاسو ټول کدر منو ګلری سکون کی برات رو جوړو صحت مند او سی جو د صحت چم بم پتن می رونو سکون کو داسې مې لوستا سو دی ول سم ټول کی جوړه پیا مزمن ول سم لوستې نو اله د چې تاسو ټول خو جو سکون کو به د تیر ورځې لستون په پراو د هکتور سره له خپل ځانو سره متعلق کړو سی جو سم معلومات مو تر لاسه کړو. که در مونږ ځکه کوم مرکز دینې چې زستاس ویلوس پیل کانت تاسو په ځکه کوم کې باید له خپل ځانو سره خپل دی ول سم ټول کې جغرافي مضمون کتاب کتاب شاو کلمونه ولري تر څو کولی سي دینن ورسي د لوست هغه مهم او ضروري نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ. خو جو کولی سي کوم قانون مز مرستا سو په ول سم لوست کې درسي اهداف عبارت دی له لومړی د قانون تر ایستلو لري چاري دویم پنړي کې سنیا او د هغوی ارزښت او ډولونه دا هغه دوی مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق لبه یې په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو ګلري سکون کو ته پراته او جو دقت په هیله یم هیله ده چې د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو زده کوونکو اوس هم راګرځو د خپل نوي لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې په نوي لوست کې لومړنی موضوع د قانون د رايستلو لارې چارې دا چې موږ تاسو د قانون او د نوم سره آشنا شولو. د قانون کلمه مو پیژندل چې قانون څه ته ویل کیږي او زموږ په ګران هیواد افغانستان کې قانوني زیرمې په کومو سیمو کې په زیاته کچه سره موندل کیږي. نن ورځ موږ تاسو د قانون د رايستلو لارې چارې پیژنو چې څنګه کولای شو قانون راوباسو او د هغوی څخه استفاده وکړو او خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړو. خو زه د کونکو کانی تو کې رايستل چې دی هغه په خپل د هغو د هغه قار څخه عبارت کوم چې د هغه له اندازې جغرافي موقعیت ارزښ او درتلون کې د راټولېدو د سرګندوالي او جیولوجیکي حالت هغه کوم زمکه کوم جیولوجیکي تکنیکی هم کوم حالتونه چې لري سرسیده اړیکه او نیغ په نیغه مستقیمه رابطه لري چې د هغه په واسطه سره موږ تاسو کولای شو دغه قانې توکي راوباسو. یعنی کوم ځمکه کې هم په کومه سیمه کې چې دغه قانې توکي کوم مواد موجود وي لومړی باید موږ تاسو د هغه موقعیت ته متوجه اوسو، همشیران د هغه د ارزښ راټولېدونکي سرګندوالي ته متوجه اوسو او د ځمکې دغه جیولوژیکي کوم حالت چې دی دغه ته باید موږ متوجه اوسو. وروسته هغه څنګه موږ تاسو کولای شو چې دغه درېستلو پروسس یې اورباندی شروع کړو. هم دا رنګ درنو ځکونکو د هیوادونو سیاسي ټولنیزې هغه کچيري اقتصادي او سیاسي کلتوري او سیاسي ټول مننه چې دی دغه د یو سیمې کې د هغوی د قانون پر ایستلو باندې مستقیمه اغیزه لري. کچيري موږ تاسو غواړو چې دغه قانون تر لاسه کړو نو موږ او تاسو باید د هغې سیمې هغه سیاسي حالت، ټولنیز حالت، کلتوري حالت، اقتصادي حالت دا ټول مننه په پام کې ونیسو. ورسته د هغه څخه موږ تاسو کول سو چې یو پریکړه یا هم ډیسیژن ونیسو. کچیر موږ تاسو درنو ځکونکو په عمومي توګه وایو موږ ویل سو په مجموعه کې د قانونو یا هم د قانوني توکو رايستل له هغو څخه یا هم د هغو قانون څخه کار اخیستل چې دی موږ تاسو ځینی پړاوونه باید سرته ورسوو چې د هغو پړاوونو په وسیله سره موږ تاسو بیا کولی شو چې دغه قانی توکي راوباسو. یعنی له پلټنی او جیولوجیکي څېړنو څخه نیولې د زیرمو تر کیمیات، کیفیت، تثبیت او ارزښت تر ټاکلو پورې باید موږ تاسو کار ورباندې سرته ورسو. وروسته د هغه څخه به انشاءالله موږ تاسو ته لږ څه اسانه واوسیږي تر څو دغه پریکړه ونیسو، تر څو دغه سیمې څخه دغه قانی توکي راوباسو. همچنان درنو زده کوونکو، دغه قانی مواد را ایستل دومره اسانه خبره نه ده چې موږ او تاسو باید را وباسو. دا ځینې پړاوونه لري چې د هغو پړاوونو د را ایستلو څخه یا هم د هغو پړاوونو د تیرولو څخه وروسته موږ او تاسو کولی شو چې دغه قانی توکي ترلاسه کړو. دا هغو پړاوونو له جملو څخه چې شته درنو زده کوونکو، لومړنی پړاو چې دی چې هغه باید موږ او تاسو په نظر کې ونیسو، لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړله، باید ځمکې جیولوجیکي حالت موږ او تاسو تر څېړنې لاندې ونیسو، همچارنګه د دې تر څنګ کیمیات یې چې سره کم قیمت یې دی، همدارنګه کیفیت یې چې سره کم کیفیت لري نه لري، د شی په دې باندې ارزې چې موږ او تاسو دومره خواري یا هم زحمت ورباندې باسو او کنه، د دې تر څنګ تثبیت او ارزښت یې باید موږ او تاسو ټول ته معلوم وي. همچنان موږ او تاسو دې ته ضرورت لرو تر څو دغه قانی مواد په ماشینونو باندې پرما کړو، ماشینونو په واسطه سره راوباسو. باید دغو توکو ته راټولولو لپاره ځمکه وکیندل سي، همدارنګه باید دغو توکو د را ایستلو لپاره باید موږ او تاسو مسلکي کسان په کار باندې وګمارو تر څو وکولی شو چې د هغو مسلکي کسانو په ذریعه سره دغه مواد یا همدغه توکي ترلاسه کړو. یعنی د ماهرو کارګرانو موندل تر پانګې اچونې پورې هم موږ او تاسو ته ډېر ضروري ده. په عین حالت کې باید بازار موندنې موږ او تاسو دغه قانی توکو ته پیدا کړو او د محصولاتو لارو چارو د ترانسپورټي اسانتیاو برابرتیا باید موږ او تاسو په نظر کې ورته ولرو. دغه ټولې چارې چې دي دا باید موږ او تاسو سرته ورسو. وروسته د هغه څخه موږ او تاسو کولی شو چې قانی توکي لاسته راوړو. همدارنګه د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، که یو کوچنی مثال زه تاسو ټول ته درکړم، په چیرې موږ تاسو غواړو د نیپتو کانه وباسو، نو د نیپتو په را ایستلو کې تر هر څه د مخه باید د جیولوجیکي یعنی ځمکپوهنې له پوهنې څخه په کار اخیستو سره د نیپت لرونکي سیمې باید موږ تاسو وپیژنو، او په هغو ځایونو کې چې دغه ډول توکي موږ تاسو لیدلی سو هلته ژورې ساګانې چې ځینې وختونه یې ژوروالی زرګونه متره وي باید وکیندل سي، یا هم کیندل ته ضرورت پیدا کیږي. لکه همدارنګه موږ تاسو یو ښه مثال ورکولی سو، لکه د امریکا متحده ایالاتو د کالیفورنیا په ایالاتو کې 4500 متره په ژوروالي کې، او په رومانیا کې په 1200 متره په ژوروالي باندې ساګانې کیندل سوي دي تر څو د نیپ د زیرمې ترلاسه سي. نو د نیپ د ترلاسه کولو یا هم د ترلاسه کېدو لپاره ټوله باید سیده توګه سره د ساګانو په ژورتیا یا هم برما کولو کې، او له ساګانو څخه د نیپ د را ایستلو له فشار سره مستقیمه یا هم نیغ په نیغه اټیکل لري چې په هغو حوزو کې چې هلته نیپ په طبیعي بڼه یا هم په ګازي فشار بڼه سره پیدا کیږي، نو د نیپ د زیرمو کې د اوبو د ننوتلو له امله په خپله راوځي، او د هغوی تمامی شوې بیې ډېره ارزانه کوي. نو په بېلابېلو هېوادونو کې د نیپ را ایستل او ترلاسه کول چې دي درنو زده کوونکو، دغه چې دي مختلف یا بېلابېلې بڼې لري چې په هر هېواد کې په بېلابېلو بڼو سره موږ تاسو دا ترلاسه کولی شو. خو په ځینې هېوادونو کې لکه په امریکا متحده ایالاتو او چین کې به د ډبرو سکرو زیرمې هم د ځمکې په ژور تل او ټیټو پوړو کې ترلاسه کېدای سي، چې دا هم د یو هېواد د اقتصاد باندې مستقیمه اغیزه لوبوي او د هېواد د اقتصاد په پیاوړولو کې مهم ارزښتناک قانی توکو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو خوږو زده کوونکو، هیله مند یم چې تر دې دمه پرې تاسو به د قانی توکو په هکله معلومات ترلاسه کړي واوسیږئ چې څنګه کولی شو قانونه د ځمکې څخه راوباسو او هغه ته لاسرسی پیدا کړو. اوس هم خوږو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو په نړۍ کې صنایع او د هغوی ارزښت او ډولونه به وپیژنو. کرمونه ولري زده کوونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو ټولو د افغانستان د صنایعو په حق معلومات لاسته راوړل چې په دې باندې پوه شو، دوه ډوله صنایع لرو چې یو یې لاسي صنایع دي او بلې هم ماشیني صنایع دي. موږ ویل سو چې صنعت یو تولیدي فعالیت یا هم هغه کړنلاره ده کوم چې موږ تاسو د هیواد اقتصاد باندې مستقیمه او نیغ په نیغه اړیکه لري، او نور د هیواد اقتصاد په پیاوړولو کې موږ تاسو سره همکاري کوي. یا هم موږ تاسو داسې ویل سو صنعت یو تولیدی فعالیت دی چې له خامو یا هم لومړنی توکو څخه پکار زینو پکار ځایونو کې پاپریکو کې د یوشی د بڼې ته بدلون ورکول، صنعتي جسمونه جوړول او خام توکي د کار وړ شیانو باندې بدلول موږ تاسو دی ته صنعتي تولیدات وایي. نو موږ ویلی سو درنو زده کوونکو صنعتي تولیدات چې دي په خپل دغه صنایعو ارزښت چې دي په دې کې د خام او لومړنیو موادو بڼه بدلون دی چې موږ تاسو لپاره ډیر مهم دی، یعنې د هغو ګټورتوب کیفیت او ارزښت وروالی د نړۍ له هغو یو شمیر هیوادونو چې د صنعتي انقلاب څخه وروسته په خپلو صنایعو کې وده او پراختیا ته کار کړی دی. نن ورځ د نړۍ پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي او په نړۍ کې یو له پرمختللو هیوادونو له جملو څخه دی. نو موږ ویلی سو دغه صنایع یا هم کومې صنعتي توکي چې دي دغه د یو هیواد پر اقتصاد باندې مستقیمه اغیزه لري او د یو هیواد اقتصاد ته پیاوړتیا ورکوي. همدارنګه د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو موږ ویلی سو چې په ټولنیزه توګه د یو صنعتي فعالیت ترسره کولو لپاره باید موږ تاسو ځینې مهم شرایط په نظر کې ونیسو، لکه چیرې موږ تاسو غواړو صنعتي توکي ولرو، لومړني توکي باید موږ تاسو لپاره موجود واوسیږي، انرژي باید موجود واوسیږي، هغه چیرې بشنایزه انرژي واوسیږي، هغه چیرې حرارتي انرژي واوسیږي، هر ډول انرژي واوسیږي، هسته‌ای انرژي وي، هر ډول انرژي وي، باید موږ تاسو د دغه صنعتي توکو لپاره باید موږ تاسو سره موجود واوسیږي. په عین حالت کې باید لیږدولو وسایل ولرو، محصولاتي کښې باید موږ ته موجود واوسیږي، ځمکه باید موږ ته پکار ده، همدارنګه کارځواک دی، پانګه ده او د لګښت بازارونه او اوپنونه او مهارتونه دي چې باید موږ تاسو سره موجود واوسیږي. همدارنګه تولید شوي اجناس چې وروسته تر تولید څخه د انسان په واک کې ورکول کیږي د هغو له جملو څخه چې زه یادونه کولی سم درنو زده کوونکو، هغه په خپله لکه الوتکه د بیړۍ د کاغذ دی چې د انسانانو په واسطه سره جوړ سوی دی، ټلویزیون دی، غوړي دی، رح دی، موټر دی او په سلګونو نور داسې ټکنالوژي وسایل دي چې د انسانانو په واسطه سره جوړ سوي دي او وروسته ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې سوي دي. نو موږ ویلی سو درنو زده کوونکو د نړۍ مهم صنعتي سیمې چې هلته ډېر صنایع رامنځته کیږي، ډېر داسې لاسي کارونه سرته رسول کیږي، د هغو له جملو څخه په خپله شمالي امریکا د په دویمه درجه کې اروپا او په درېیمه درجه کې د آسیا ختیځ او جنوب ختیځ برخې دي په کوم کې چې په زیاته کچه سره دغه صنایع توکي لاسته راوړل کیږي. که چیرې موږ تاسو د امریکا اړوند وایو، موږ ویلی سو چې د شمالي امریکا صنعتي سیمې د کاناډا او متحده ایالاتو په دواړو هیوادونو کې موږ تاسو لیدلی سو چې د امریکې د متحده ایالاتو صنعتي سیمې لکه څنګه چې په نقشه کې موږ تاسو ټولو پیژندلی سو، هغه د دغه هیواد په شمال ختیځ کې د اپلاش له غرونو څخه بیل پیاتر پنځه ګونو خلیجونو پورې موجودې دي چې د دغو ځایونو پورې موږ تاسو دغه د امریکا صنعتي سیمې پیژندلی سو. په عین حال کې که چیرې د اروپا اړوند وایو، اروپا بیا ډېرې مهمې صنعتي سیمې بیا د دغې وچې ده یا هم د دغې ځمکې ده، په لویدیځ کې دي چې د المان د روح ناحیه څخه د انګلستان، فرانسې صنعتي سیمې او د ایټالیا شمالي سیمې او اروپا ډېر مهمو صنعتي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. همدارنګه د آسیا ختیځ او جنوب ختیځ برخې شیدي د جاپان هیواد دی چې د نړۍ په دغه برخه کې تر ټولو غوره صنعتي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. د جاپان دغه نوم په تاسو به شاید زیات ورسره آشنا اوسیږي، ځکه د جاپان زیاتره صنعتي توکو څخه خلک استفاده کوي. همدارنګه موږ پرمختللې نورې برخې هم سته چې په دې کې موجودې دي او د دغو څخه استفاده کیږي. اوس هم درنو زده کوونکو بله برخه چې ده د صنایعو ډولونه دي، که چیرې موږ تاسو په عمومي ډول سره ووایو، درنو زده کوونکو په ټولنیزه توګه سره صنایع پر دوو برخو باندې ویشل سوې ده چې یوه برخه یې په خپله سپکه ده صنایع ده او بله هم درنه صنایع ده. سپکه صنایع هغه دي چې د هغو بنسټ په نیمایي صنعتي محصولاتو یا هم د هغو په اجزاوو باندې ولاړ واوسیږي او کوم ورستني تولیدات چې ورڅخه ترلاسه کیږي په سیده او مستقیمه توګه سره د خرڅلاو بازار ته وړاندې کیږي، چې د هغوی بیگل گچ مراد تاسو ویلی سو خوراکي توکي دي، یعنی په دغه پرچونونو کې دغه خوراکي توکي چې دي نساجي او لباس دي سرمن او د سنوري توکي دي او درانه صنایع چې د په هغه کې به د هغو پر بنسټ پر ډیرو کاني یا هم ځبکني خامو توکو لکه د ډبرو سکارو او فلزاتو او مونیبتو باندې ولاړ دي چې معمولا نیم صنعتي توکي لري چې بیا ورسته به د نور شرکتونو په وسیله سره ورزنی پر پخه صنعتي توکي ورسخه جوړیږي لکه د فولادو جوړول دي صنعت کې د نیپتو چنا یا هم د هغوی تسبیح کول دي د کیمیاوي توکو سره یعنی مهم توکي دي چې د هغو څخه موږ تاسو استفاده کولی شو. نو درنو ځکه کوم هیله ده چې درې دم پر تاسو پوسیو او سږ وسخه د لوس راتلونکو برخې کې تاسو کورنۍ دنده ده کورنۍ دنده کې صنایع څه شي ته ویل کیږي دویم سوال صنایع ارزښت بیان کی. نو نو تاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسیږي شو وخت تلف ما
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه
اوس بلح من شتوان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم هیله و احترامات می قبول کی کدر منو غلری سکون کو هله من دیم چې تاسو ټول برتر او چورو صحت مند او سجه د صحت جامع وبم پتنوی زبرښنا غم خار یو زلمه هم تاسو ټول تشرغلاس په ماده د ولسم ټولګي جغرافیه مزمن اول سم لوستا کدر منو سکون کو مکل دین چې تاسو تنن رزینه ولوس پایل کم تاسو ټول خوښه سکون کی باید له خپل زانو سره خپل د ولسم ټولګي جغرافیه مزمن کتاب کتابچا قلمونه ولري تر څو کولی سي د نن ورځې د لوست مهم نکات د تل پسې په خپل کتاب شو کې لزره سره نوټ کړئ درنو ځکه کو نن ورځ موږ تاسو په ولسم لوست کې درسي اهداف یې هم موږګانې چې نن ورځ به موږ تاسو ولولو عبارت له لمړی د ژوندانه د چاپریال نړیوال ستونزې دوام حمل او نقل دریم د ژوند په چاپریال باندې د کارخانو اغیزې نو هله د چې تاسو ټول کډرمن ځکه کو د لوست په پر رسملتیا وکړي او یو څه زده کړي خوږه کډرمن ځکه کو وس هم د خپل نوی لوست پر لور باندې راګرځو موږ تاسو د نن ورځې د نوی لوست لمړنۍ موضوع چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث وکړو د ژوندانه د چاپریال نړیوالې ستونزې دي خو ځکه کو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیرو موږ تاسو په ژوندانه په چاپریال کې ډیر زیات تاسو مهم شانس تاسو موږ تاسو په لرنه ځان ته اړ بین موږ تاسو وایره سو کچيري یو انسان وړي چې بدن یې سالم او روغ او سیږي نو د هغه انسان لپاره د لازم ده تر څو باید هغه انسان خپل چاپریال یا هم پر شاو پاکا او سترا وساتي په بلې بیره سره موږ تاسو ویلې سو د انسان د بدن د سلامتی او روغتیا ساتنه چې د انسان د ژوند یو له مهمو او اصلي اړتیاو څخه ګڼل کیږي یعنی د بدن سلامتی او روغتیا د انسان لپاره د ژوندانه له اصلي او مهمو اړتیاو څخه ګڼل کیږي چې هر هغه لامل چې د انسان سلامتی او روغتیا ته زیان رسوي او موزیر وي باید انسان کوشش وکړي چې د هغه موزیر توکو یا هم هغه موزیر مواد څخه ځان وساتي کچېری یو انسان په یو ککړ او خیرن چاپریال کې ژوند کوي هغه انسان باید کوشش وکړي تر څو د ککړ او خیرن چاپریال څخه ځان وباسي او سمسور چاپریال خپل ځان ته انتخاب کړي ځکه سمسور چاپریال دی چې د دې لامل ګرځي تر څو د انسان روح تازه کړي او انسان د روغ او سالم او سلامت بدن څښتن اوسي کله مونږ غواړو لیست کون کو د وخت په تیرېدو سره انسانان په دې باندې وو په هیدل چې رښتیا هم واقعیت کې هم همدغه چاپریال دی چې موږ اوساس پر ژوند باندې مثبت اغیزه چولې ده او کچيري دغه چاپریال پاک او سمسور ونه اوسېږي نو موږ تاسو نه سکولای چې خپل ژوند ټولې اړتیاوې پوره کړو ځکه کچيري انسان چاپریال ککړ اوسېږي په هغه صورت کې معلومدار خبره ده چې هغه انسان باندې مختلف ډول ناروغي او همدارنګه باکټریا او شان سره مخامخ کیږي چې بل اخره به انسان دې ان اسې کولای تر څو کار سره ورسېږي او خپل ورسېږي ارتایوي سره ورسېږي نو ویلې سو چې روغتیا او سالم بدن د انسان د ژوند یو له مهمو او اصلي ارتایو څخه ګڼل کیږي کوم چې هر انسان د ضرورت لري تر څو یو مهم پاک او سترا چاپریال کې ژوند وکړي او سالم او روغ بدن ولري خوږه ګلری ځکه کو کچېره موږ تاسو چاپریال ته متوجي او سجوس موږ تاسو شاو خو چاپریال ته متوجي او سجونو زموږ تاسو دغه چاپریال سي دي الله جل جلاله خو خپل په نظام کې ډیر منظم او ترتیب شوی چاپریال موږ تاسو د پاره چمتو کړی دی چې په چاپریال کې موږ تاسو ته مختلف ډول اسانتیاوي به برخه کړی دی چې د حقوق جملو څخه موږ تاسو دا یاد منه کولای شو چې الله جل جلاله خو د خاصه چې د کوم نظام ترتیب شوی دی په هغه کې د باران اوریدل د باتونو لګیدل د نباتاتو وده همدارنګه زندلې تالندې همدارنګه
رحم کوونکی شایسته شایسته مو زنګلونه او همدارنګ د دې ترڅنګ شایسته شایسته شیراز ز غرونه دا ټوله هغه سجی کوم چې زموږ استاسو د طبیعت شاوخه ښکلی او شیراز کړی دا د دې لامل ګرځېدلې دي چې موږ تاسو ته سمسور چاپریال برابر کړی نو پر موږ تاسو باندې دا لازمه ده چې تر څو د خپل چاپریال په پاک ساتلو کې پر هڅه او کوشش وکړو او هیڅکله هم دې ته پرېنږدو چې زموږ چاپریال زموږ استاسو څخه ککړ شي ترنو زکون کو کچیر مرو تاسو متوجی او سیجو ما زیاتره وخت دغه په زیاته کچ سره په یو هیواد کې صنعتي تاسیسات فابریکې د ځمکې باندې صنعتي پاتشونی ګلخانی موزیر گازونه د ځمکې اتموسفیر د ککړتیا له ملګرځي او د انسانانو او حیواناتو او نباتاتو ژوند له خطراتو سره مخامخ کیږي ځکه د هوا چې کله ککړ شي منمدار خبره ده چې انسان ول زیات شمیر تنفسي او ستونزې سره مخامخ سي انسان باندې څه کولی شي په اسانۍ توګه سره اکسیجن واخلي او پاک او سوتره هوا ځان ته جذب کړي نو په همدې خاطر سره موږ تاسو ویلی سو درنو زده کوونکو چې اتموسفیر د انسانانو حیواناتو او نباتاتو لپاره د ژوندانه یو مهمه پدیده ده نو له همدې امله څخه موږ تاسو د حیاتي یا هم د ژوند سرچینې ته باید په زیاته کچه سره پاملرنه وکړو چې له دې سرچینې څخه باید په ښه توګه سره ګټه واخلو هغه لوګي او هغه ګازونه چې د د مواد څخه پورته کیږي په ټول نړۍ کې د هوا د ککړېدو لامل ګرځي چې ککړه په ځای بیرته د انسانانو او نورو حیواناتو پر تنفسي سیستم باندې په مستقیم ډول باندې ناوړه اغېز کوي چې د هغو جملو څخه موږ ویلی سو د کاربن ډای اکساید دی کاربن او مونو اکساید دی میتان غاز دی کلورو فلور کاربن دی همدارنګ نایتروجن اکساید دی دغه ټول تعاملات د وینې پر دوران باندې تنفسي جهاز او نورو باندې ناوړه اغېز کوي او انسان د مختلف ډول ستونزو او مشکلاتو محمدخین کچیر درنو زکون کو مو تاسو د کابل شهر په نظر کې ونیسو کابل شهر کې دغه حمل نقل کومه وسیلې چې دي د نفوس زیاتوالی چې دي دا ټول د شهر د ککړتیا او غیر منظمي لامل ګرځېدلې دي ځکه زیات شمه د حمل او نقل وسایل چې دي د یو ډول دود کوي چې د غول جمهور څخه مې سم مو تاسو ته موټرونه د کابل سم موټرونه یو ډول دود کې ځینې موټر سایکلونه دي چې زور ماډل وي یا هم ځینې موټرونه دي چې زور ماډل وي په خاني ټکنالوژي باندې جوړ شوی وي دا خبر د چاغوی دود کې یو دغه دوی د ککړتیا لامل ګرځي نو د کابل شهر هم دغه زړو وسایلو د حمل او نقل په وسیله سره د نفوس د زیاتوالي له امله څخه یې شهر ککړ دی او هوای یو څه پکښ کې غیر منظمه ده خو خوشبختانه په اوس وختونو کې ډیر پرمختګونه راغلي دي او د هوا د سمسورتیا لامل ګرځېدلې دي همدارنګ کدرمن زده کوونکو د چې موږ تاسو متوجي اوسې جو دغه غازونه چې او د ځمکه پر مخ باندې دي دغه غازونه سرچینې چې په خپل د ډبرو سکاري دي نیت دي اور لګیدنی او صنعتي کارخانه دي چې باندې څخه موږ تاسو دغه دود احساس وو او همدارنګ کدرمن زده کوونکو هغه زنګینه چې نزمور فشارن کې روغتیاي ناور اغيزي چې هميشه واريديږي د ټوله د مختلفو رنگارنګ غازونو له عمل څخه انسان په ځین ناروغي باندې اخته کیږي او بل اخره انسان دې ته مجبور کیږي تر څو پرختن کې ځان بستر کې او روغتیا څخه به هم ان اوسي نو درنو ځکه کو هم چنان مرته سو زمرد په دغه چپریه کې چې هغه مواد چې د هوا له ککړتیا لامل ګرځي د دې په اړه معلومات لاسته راو هغه مواد چې مرسته سو چپریه له هم مرسته سو شو ان ککړوی یعنی د شیرازی مخنیوي کې به هغه عبارت دی له لمړی زهري مواد دویم کیمیاوي مواد چې مرتبس همیشه په لابراتوارونو کې ترې استفاده کوو یا هم په زینو درملتونو کې یا هم په زینو کارخانو کې د کیمیاوي توکو څخه استفاده کیږي همدارنګ د ژغونو خبرېدل لکه د رادیو سیګنالونو او د سنور سیګنالونو دی چې د دې غژونو خبرېدل هم د قوا د ککړتیا لامل کیږي د دې ترڅنګ د اضافي غیر صحي مواد دي او همچنان یعنی هغه مواد چې د وخت څخه تیر وو سي دغه اضافي غیر صحي مواد او همچنان د مصنوعي او اناتومي موادو پاتشيني او د موزیرو اجسامو راټولېدل دي او سوځېدلي توکي دي او مناسب کانالیزم سوین نشټون دي چې دا ټول د دې لامل ګرځي چې زموږ استاسو چاپریال راته ککړوي نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي تر دې دم پرې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي او سیږي او پوسي او سیږي اوس هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د حمل او نقل وسیلې وپیژنو یا هم د لیست او رابلیست وسیلې وپیژنو قدر من زکون کو لکه سرنګ چې مرتا س ټول پوهی شو د حمل او نقل وسیلې یو له هغو وسیلو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې مرتا س په ژوند کې مهم رول لوبولې دي. د دې په واسطه سره مرتا س تلیر وټن لرونکې فاصلات هغه په کم وټن مو لرونکې فاصله باندې تبدیلې ني. یعنی نقلی وسایل د انسانانو د اړتیاو څخه ګڼل کیږي چې د لیرو او نږدې خلکو ترمنځ د هغوی د انتقال لپاره یو ښه اسانتیا ده. یعنی هغه کسان چې مرتا س څخه په لیرو پروتو سیمو کې ژوند کوي مرتا س کولای شو په لنډ وخت کې د هغوی ته ځانونه ورسوو د نقلیا وسایطو په واسطه سره. ویلی سو قدر منزکون کو نقلیا وسایل په فضا کې ځمکه او اوبو کې د انتقال لپاره کارول کیږي. انتقالتي شبکې په ټوله نړۍ کې د حمل او نقل ستونزې حلوي، خو د دې تر څنګ بیا د لوګي او ګازونو خپرېدل د ژوند چاپېریال ککړی وي او انسان او حیواناتو او نباتاتو لپاره تنفسي ستونزې رامنځته کوي. یعنې که څه هم نقلیا وسایل زموږ ستاسو په ژوند کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي، خو د دې تر څنګ د نقلیا وسایلو یو تاوان یا زیان چې دی هغه پخپله دا دی چې دا زموږ ستاسو چاپېریال د خپلو ګازونو په واسطه سره ککړ کوي چې بالاخره د انسانانو حیواناتو او نباتاتو د تنفسي سیستم د خرابېدو لامل ګرځي. نو دغه نقلیا وسایل مضر لوګي او ګازونه هوا ککړی وي او ټول ژوندي موجوداتو د روغتیا لپاره ناوړه هوا رامنځته کوي چې د هوا ککړتیا ګازونه لکه لوګي، کاربن ډای اکسایډ، نایتروجن اکسایډ، همدارنګه د دې تر څنګ سلفار، سرب او داسې نور دي چې د دې د جملو څخه شمېرل کیږي. نو د هیواد د ژوند د چاپریال په شاري او صحي معیارونو باندې کچیر مرتا سو غواړو سنبال کو، نو مرتا سو لازمه ده چې تر څو باید خپل هیوادوالو ته نصیحت وکړو، هغوی ته عامه پوهاوی ورکړو تر څو د خپل چاپریال څخه ساتنه وکړي او هغه موزیر مواد چې مرتا سو د چاپریال د ککړتیا لامل ګرځي د هغوی څخه ډډه وکړي. د دې تر څنګ که درمنو زده کوونکو په دې وروستیو کلونو کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې زیات نقلیه وسایلو په لرور سره په تېره بیا د کابل ښار چاپریال د ککړتیا له مخې څخه د ډیرو ستونزو سره مخامخ کړي دي چې د کابل ښار ښکلې فضا، موزیرو ګازونو او د زړو موټرونو د لوګیو او بې کیفیته تیلو په استعمال سره په هوا کې د سلفار او سربو زیاتوالی رامنځته کړی دی چې هوا یې خرابه کړې ده. نو کولای شو چې د نقلیه وسایلو ککړتیا په ځمکني، سمندري او هوایي برخو کې ډلبندي او مطالعه کړو او هرې برخې باندې مراد تاسو جلا معلومات لاسته راوړو. نو موږ ویلی شو چې که چیرې مراد تاسو غواړو په پاک، سمسور او شراز چاپېریال ولرو، باید هغه په ساتلو کې پراپر ونډه واخلو او هغه ملګري او دوستان چې مو د خپل کورونو غزلې او کوټې کې د کور څخه بهر په کچردانی یا هم کسبادانی کې نه اچوي، هغوی ته باید عامه پوهاوی ورکړو تر څو زموږ چاپېریال پاک وساتي. ځکه که چیرې زموږ ستاسو چاپېریال پاک وي، نو معلومدار خبره ده مراد تاسو به روغ او سالم بدن ولرو او به کولای شو چې نه یوازې خپل کورنۍ ته بلکې خپل ټولنې او خپل ګران هیواد افغانستان ته په سالم بدن سره خدمت وکړو. نه سالم بدن هیڅکله هم نسی کولای چې خپل کورنۍ یا هم خپل ملګرو او دوستانو سره مرسته او همکاري وکړي. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې به موږ تاسو د ژوندانه په چاپېریال باندې د کارخانو اغېزې ولولو. خو د زده کوونکو د ژوندانه په چاپېریال باندې په مجموعي ډول سره د جغرافیه پوهانو پام یې دغه ځان ته راړولی دی چې د دې له امله څخه دی وی دغه کومې کارخانې چې دی په کوم سیمه کې جوړې شوې دي، هغه سیمې د ډېرې زیاتې ستونزو او مشکلاتو څخه مخامخ دي. ځکه په هغو سیمو کې هوا چې ډېره زیاته ککړه ده، دغه کارخانې چې دي عموما په دغو کارخانو کې دود یا هم لوګي په زیاته کچه سره وي چې انسان له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کوي. نو اوسنۍ څېړنو ښولې ده چې دغه کارخانو جوړول د هوا او د ځمکې د ورانولو او د ځمکې لندنیو اوبو د ککړولو لامل ګرځېدلی دی چې صنعتي انقلاب له اروپا څخه پیل شوی دی چې اصلي زنګو د انګلستان هیواد دی او له هغه ځای څخه نړۍ ته خپور شوی او په شمالي امریکا کې په تیرې بیا د امریکا په متحده ایالاتو کې په پراخه توګه سره پراختیا موندلې ده. او د موټرونو جوړول، د بیلیو جوړول، الوتکو جوړول او په نورو برخو کې سلګونه فابریکې په کار سره پیل کړې دي چې د دې تر څنګ د آسیا په لویو وچې هیوادونو کې لکه جاپان، چین، هند او داسې نورو کې هم بیلابیلې کارخانې جوړې شوې دي چې دغه ټولې کارخانې د هوا ککړتیا لامل ګرځېدلې دي. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو افریقایي هیوادونه، استرالیا کې هم ځانګړي برخو کې ډېرې فابریکې جوړې شوي دي چې دغو ټولو تاسیسات په بیلابیلو څانګو کې رامنځته شوي دي چې دا ټولې فابریکې د هوا ککړتیا لامل ګرځېدلې دي. کاربن ډای اکسایډ، میتان ګاز، همدارنګه نایتروجن ډای اکسایډ، زهرجن ګازونه، د اوبو بړسونه او اټومي ذریاتو آیونونه خپروي چې هوا زموږ ستاسو ککړې دي. موږ تاسو باید کوشش وکړو چې د دغو فابریکو څخه په لیرو ساحو کې خپل ځانونو ته کورونه ونیسو او د کوم موزی ګازونه چې دي باید موږ تاسو خپل نصیحت لپاره زیان ونه رسوو. نو درنو زکون کو ته دیده پم پر موږ او تاسو معلومات لا سره ورل وس هم رسور د لوسراتون کې برخه ته پرې برخه کې تاسو کورنی دنده کې دوه سوالونه دي. سوالونه تکراروم. لمرنی سوال د ژوندانه په چاپریال باندې د کارخانه اغیزې تشریح کی. دوم د حمل نقل وسیلې زمر په ژوند کې سارزش لري تشریح کړئ. نو نو قدر مونږ زکون کو زمر استاس دنن ورزی لوس پر همدې ځبین پات ورسري شوه تعالی پمن.
ولولے را پروے او سادہ بنگڑو چھن چھن